بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغه سي حال کې خوشحالي کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو تر نورتون کو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د پنځم بی ورځ ده د 1403 هجری شمسی کال د مرغومی د میاشتې 13 نیټه ده چې د 2025 میلادي کال د جنوري 2 نیټه سره سمون خوري. زه ته ولا خو ګړایم او د خپلې همکاري اغلی فاطمه سره ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شو یو او د نن ورځې یو څه خبرونه به درته وړاندې کړو. اغلی فاطمه ستړي مشه نن خبرونه کې څلور ورځې
قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې شي. بیا به درته لویدیځ او اسرائیلو ته د یمن د توغندیزو عملیاتو څو مهم پیغامونه تر عنوان لاندې سیاسي تبصره لرو. د خبرونې په دوام کې به د شهید قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت ځانګړی مطلب وړاندې کیږي. د دې پروګرام وروسته به د شعر او شکر د فارسي ژبې زده کړې په زړه پورې پروګرام زموږ همکاران وړاندې کوي او د نن ورځې وروستی پروګرام به درته تلپاتې خوشبویي به وي چې په هغې سره به زموږ یو ساعته خپرونه هم هلته پای ته رسیږي.
هله د چیز موږ ورته کی د نن ورځې ټول پروګرام مرز موږ سره په شاو کووري وکول شي په www.farstoday.ir/psv پانه کې زموږ خبرونه تلته ولولي. نو دوستانو اوس د یوې لنډې د می وخت رسټل د می ورسته به د نن ورځې د خبرونو لنډې سره تول اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې شوي په موکړه د دې محل خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی
نن د مرغوم د میاشتې 13 نیټه د سردار قاسم سلیمانی د شهادت له کلیزې سره برابره ده. طالبان وایي د بندیزونو او فشارونو سیاست تجربه ناکامه ده. پاکستان وایي طالبانو ورڅخه 10 میلیارډ پاکستانی کلداري غوښتي تر څو سرحد څخه نورو سیمو ته د ټي ټي پي ولېږدوي. صهیونیست رژیم غزه کې د کډوالو په خیمو بریدونو کې 11 فلسطینیان شهیدان کړي دي.
دوستانو په خیر اغلی اوس هم درته بشپړ خبرونه وړاندې کوو. نن د مرغومی د میاشتې 13 نیټه ده چې د سردار قاسم سلیمانی د شهادت له کلي سره برابر ده. په همدې امله تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس و قمندان او د لویدیځې آسیا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې اتل د 1999 کال د مرغومی د میاشتې په 13 نیټه د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د ولسمشر په مستقیم حکم د دې هیواد د هوایي برید موخه وګرځېده او له خپلو یو شمېر ملګرو سره یو ځای په شهادت ورسېده. په ایران کې ډېر خلک په دې باور دي چې د قدس په ځواک کې د شهید سلیمانی د قوماندې 22 کلنه دوره د دغه ځواک د سوکالیو په سیمه کې د هغه د اغیزمن حضور دوره ګڼل کېږي. قاسم سلیمانی د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په 1955 کال کې د سپایي پاسدارانو غړی شو. حاج قاسم د ایران پر وړاندې د عراق په جګړه کې د ولفجر 8 کربلاوي 4 او کربلاي 5 عملیاتو له قمندانانو څخه و چې په ترس کې هغه 2000 ټپي شوی دی. سردار سلیمانی په 1956 کال کې د ایران د انقلاب د رهبر لخوا د قدس واک د قمندان په توګه وټاکل شو. ویل کېږي چې نوموړی د لبنان د درې دېرش ورځنۍ جګړې او د اسرائیلو د یرغل پر مهال د بیروت په جنوب زیه سیمه کې او د حزب الله د عملیاتو په مرکزي خونه کې حضور درلود. د حماس د جبهې د یو مشر په وینا حاجی قاسم د مقاومت له جبهې سره روژی ژوري اړیکې درلودې او د فلسطین له مقاومت څخه ملاتړ کوي. د دې پر بنسټ هغه وتوانېده چې حماس د اسرائیلو پر وړاندې په پرمختللو وسلو سمبال کړي او د ځمکې لاندې تونلونه چې له اسرائیلو سره د مقابلې لپاره کیندل شوي د حماد مانیا او قاسم سلیمانی له عملیاتو پلانونو څخه وو. کلونه وروسته حاج قاسم د داعش او تکفیری ډلو سره د مبارزې لپاره د سوریې ملي دفاع ځواکونو په سوریه کې تنظیم کړل او د هغه تر قوماندې لاندې ځواکونه چې د حرم د مدافعینو په نوم یادی کې سوریه ته ولاړل. د بوکمال خار آزادول چې د حمص په جنوب ختیځ کې د تدمر تاریخي خار دی او د القصیره خار آزادول د سوریه په جګړه کې د حاج قاسم له لاسته راوړنو څخه بدل کیږي. سردار سلیمانی د 1469 لمریز کال د لړم په ترشمه د ایران رهبر ته په ولیک کې په عراق او سوریه کې د داعش تولکې د ختمولو اعلان وکړ. د اسلامي نړۍ د غستر قومندان بلاخره په عراق کې د امریکایي ځواکونو له تروریستي برید وروسته د عراق د ولسي پاسون د مرستیال شهید ابو مهدي المهندس په ګډون له خپلو څو وفادار ملګرو سره یو ځای په شهادت ورسېد. هغه مهال د امریکا دفاع وزارت د ویلامي په خبرولو سره اعلان وکړ چې دا برید د امریکا د هغه مهال د مشر ډونالد ترامپ په امر ترسره شوی دی.
د اسلامي انقلاب د معظم لارخورد سلاکار وایي د مقاومت ډلې لا هم ژوندی دي او د لبنان حزب الله او نورو مقاومتي ډلو سره له دې چې زیانونه یې لیدلي دي خو لا هم خپل تنظیم ژوندی ساتلی دی. د صدا او سیما خبري آژانس راپور له مخې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر سلاکار علي لاریجاني د چهارشنبه په شپه د ډګر جنرال حاج قاسم سلیماني د شهادت د کلیزې په مناسبت د ځانګړي پروګرام پر مهال وویل اسرائیلی رژیم د غزه په تړنګ کې د وژنو لړۍ پیل کړې ده خو د حماس غورځنګ یې له منځه نه دی وړی. حماس ټپي شوی خو ژوندی دی ځکه دغه رژیم خپل موخو ته نه دی رسیدلی. لاریجاني زیاته کړه د لبنان حزب الله توانېدلی چې مناسب ځایناستی وټاکي او ځان بیا جوړ کړي. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود سلاکار د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د شهید قاسم سلیماني د شخصیت له ځانګړنو څخه زړورتیا او بصیرت وباله او وی ویل هغه د زمانی یو هنرمند وو. لاریجاني په سیمه کې د داعش تر هغه ډلې له ظهور سره د اسلامي ایران د امنیت په ساتلو کې د شهید سردار سلیماني رول بې ساري وباله او زیاته کړه د هیواد له پولو بهر د دښمن د زپلو لپاره د پیسو لګول په خپل یو پانګه ده. د اسلامي انقلابي ګارد د قوت ځواک په خوانی قومندان ډګر جنرال قاسم سلیماني د 2000 میلادی کال د جنوري په دریمه نیټه د عراقي چارواکو په رسمي بلنه د غیواته د سفر پر مهال د امریکایي یرغلګرو په هوایي برید کې لخپلو اته و ملګرو سره یو ځای په شهادت ورسېدل.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پیښور موزیم کې د ایران پیژندنې خونه رسمن پرانستل شوه. د صدا او سیما خبر له مخې د ایران د پیژندنې خونې د پرانستې مراسم د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري جرګې د مشر حسین چاقامی او د ایران د اسلامي جمهوریت مرستیال قونسل جنرال حسین موازمی په ګډون سره د پیښور په ملي موزیم کې ترسره شول.
د سرپرست حکومت ویان د نوي میلادي کال له پیل سره سم ویلي چې د فشارونو او بندیزونو سیاست ناکامه تجربه ده او په دې تړاو د ځینو هیوادونو تګلاره باید بدل شي. زبی الله مجاهد ټینګار وکړ چې دغه تخریبي سیاستونه د افغانانو پر ژوند منفي او مستقیم اغیزې لري. نوموړی یو ځل بیا د افغانستان بانک د کنګل شوي شتمنۍ د خلاصون غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتونو څوکۍ باید دوی ته وسپارل شي. د سرپرست حکومت ویاند ویلي چې افغانستان د نړۍ له هیوادونو څخه دی او دوی له سیمې او نړۍ سره اقتصادي، سوداګریزې او ډیپلوماټیکې اړیکې غواړي. په نوي میلادي کال کې د سرپرست حکومت د ویاند دغه غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دریو کلونو په تیریدو سره تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی په حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د پاکستان دفاع وزیر د دې هیواد له رسنیو سره په مرکه کې ادعا کړې چې سرپرست حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان د نورو سیمو ته د پاکستاني ضد طالبانو د پوځیانو غړو د لیږلو لپاره د 10 میلیارد پاکستاني کلر غوښتنه کړې. خواجه محمد آصف له جی نیوز سره په مرکه کې ویلي چې اسلام آباد د غوښتنه منلې خو له سرپرست حکومت یې غوښتنه کړې چې دوی ته ضمانت ورکړي څو د ټي ټي پي غړي بیا ځلې پاکستان او د دې هیواد پولو ته ستانه نه شي. له دې سره د پاکستان دفاع وزیر زیاته کړې چې سرپرست حکومت چارواکو تر اوسه د دوی د شرطه جواب نه دی ویلی.
صهیونیستي رژیم د فلسطینیانو پر ضد د خپلو جنایتونو په دوام کې د خان یونس لویدیز په خپلو حملو سره په نښه کړ. د فلسطینی رسنیو د راپور له مخې د خان یونس په لویدیز کې د الموسی په سیمه کې د کډوالو پر خیمو د بمباری له امله د 11 تنو شهادت تایید شوی. د فلسطین شهاب خبری آژانس ویلي چې په شهیدانو کې څلور ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي. ویل کیږي چې په دې برید کې 15 نور فلسطینیان هم ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې د صهیونیستي پوځ یوې الوتکې د کډوالو پر خیمو باندې په داسې حال کې توغندې وویشتل چې د خیمو اوسیدونکي پکې ویده وو. همدارنګه ویل شوي چې د غزې د پولیسو مشر محمود صلاح هم په مواسي سیمه کې د اشغالګرو په هوایي برید کې په شهادت رسېدلی دی. په عین حال کې صهیونیستي پوځیانو د خان یونس په ختیځ کې د بني سهیلا پر خارګوټي کې حمله کړې چې له امله یې دوه تنه شهیدان او یو شمېر نور ژوبل شوي دي.
په همدې حال کې د حماس غورځنګ د دې په بیان سره چې رام الله کې د صهیونیستانو پر ضد د تېرې شپې عملیات د نیواګرو په مقابل کې د فلسطین د خلکو د ارادې څرګندونه کوي. د صهیونیستي رژیم پر ضد د مقاومت پراخېدو غوښتنه کړې. حماس په بیان کې د لویدیځې غاړې په رام الله کې د تېرې شپې عملیات چې په نتیجه کې یو صهیونیستي عسکر ژوبل شو یو زړور عملیات او د اشغالګرو پر مخ یې وستره څپېړه وبلله. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
عزتمن اوریدونکو، وسم پام وکړی د سیاسی تبصره موضوع ته چې لویدیځ او اسرائیل ته د یمن د توغندیز عملیاتو څو مهم پیغامونه نومیږي. د کارپوهانو په وینا یمنی توغندي چې د اشغال شویو سیمو زړه ته رسیږي د امریکا او صهیونیستي رژیم مشرانو ته سیاسي او پوځي پیغامونه له ځان سره لري. په وروستیو ورځو کې په ځلونو په اشغال شویو سیمو کې د خطر زنګونه وهل شوي او صهیونیستي رژیم د فلسطین دوه بالستیک توغندیو سره چې د اشغال شویو سیمو منځ ته رسیږي په وحشت راغلی دی. هغه توغندي چې د یمن وسلوال ځواکونه د فلسطین د ملت په ملاتړ توغوي. د پارس ټوډی د راپور له مخې د یمن د وسلوالو ځواکونه له لورې د بالستیک توغندۍ ویشتل او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه 2040 کیلومتره واټن مزل کوي او د اشغال شویو سیمو منځ ته رسیږي. دا توغندۍ له ځان سره سیاسي او پوځي پیغامونه لري چې په سیمې او غزه کې د جنگ په سختو شیبو کې زیات تاثیرات درلودلی چې په دې راپور کې ځینو پیغامونو ته اشاره کوو. یمنی توغندۍ د نتانیاهو غرور له منځه یووړ. نتانیاهو هڅه کوله چې په نندریزه ډول خپل ځان د مقاومت د محور په وړاندې بریالی وښیي. له بلې خوا طالبی به ادعا درلوده چې حماس یوازې پاتې شوی او کولی شي هغه د خبرو میز ته راولي او هغه لاسته راوړنې چې صهیونیستان یې په پوره کولو کې پاتې راغلی دی د خبرو پر میز باندې له دوی څخه واخلي.
دوستانو، د یمن د خپل وسلوالو ځواکونو له طریقه ثابته کړې چې له غږ پورته په توغندیو سره د حملو د مدیریت وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د خطر زنګ نه دی اورېدل شوی. په دې پیغامونو کې یو دا هم دی چې یمنی توغندي په اسرائیلو کې د هوایي دفاعي سیستم لپاره نوې ناکامي په اثبات ورسوله چې تر ټولو نوې هوایي سیستم تاد نومیږي چې د پلاستیک توغندیو مخنیوي ته ځانګړی شوی و. د کلابندیو یرغل تر ختمېدو پورې د غزې او فلسطین د خلکو له مقاومت څخه پر ملاتړ ټینګار. دا دریځ د دې ښودنه کوي چې یمن یو پیاوړی نظام دی او په هوایي بریدونو او ګواښونو سره ویره نه لري او تر پایه د غزې ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا ته په ښکاره توګه دا پیغام ورکوي چې په دې برخه کې شته معادله او ژبه ده او پر یمن باندې د برید په صورت کې به هیڅ سره کرخه پاتې نه شي او د امریکا ګټې به د یمن د وسلوالو ځواکونو مشروع هدف شي. د ونې په جریان کې د دا ډول توغندیو توغول او له هغې وروسته د یمن دریځ دا ښیي چې له اسرائیلو سره مقابله له کوم حد او اندازې پرته دوام لري. دا هماغه پیغام ده چې د یمن د انصارالله غورځنګ رسمي ویان په وضاحت سره ورباندې ټینګار وکړ او ویلي دي چې د اشغال شویو سیمو منځ او د دوی رژیم مهم تاسیسات په بېلابېلو برخو کې بېلابېلو موخو ګرځوي او د تیریو پر وړاندې هیڅ ډول سره کرښه نه لري او له دښمن سره په نښته کې به هیڅ قانون ته پابند ونه اوسیږي.
د البیادین د راپور لمخې د دې توغندیو توغولو په تړاو په اشغال شویو سیمو کې غبرګونونه له دښمن سره په مقابله کې د دوی د کمزورتیا ثابتېدل او خپلو موخو ته په رسېدو کې د یمنی بالیسټیک توغندیو د بریا له امله لالهندې او د ناکامۍ وضعیت ښودنه کوي. له بلې خوا د سیمې اوسنی وضعیت داسې واقعیتونه له ځان سره لري چې نشو کولی هغه پټ کړو. له هغې ډلې د سهونس رژیم د پوځ د پخواني بیان د اعتراف چې وایي دا توغندي که خپل هدف ته ورسېږي او یا ونه سیرجی په هر صورت اسرائیل فلج کوي او میلیونونه کسان پټن ځایونو ته لیږدي. د یدود اهارانو ته سهون ستور اسپانی سیاسي کارپو ران بن یشای هم په دې تړه ویلي له یمن سره مقابله کول ډیر سخت دی، په ځانګړې توګه په جغرافیایي لحاظ د واټن د لریوالي له امله. له بلې خوا اطلاعاتي او پوځي محدودیت او د توغندیو او ډرون الوتکو د تولید ویجاړولو لپاره د بریالي او کارنده عملیاتو ترسره کول هم بل علت ګڼل کیږي. بل اصلي ستونزه همدا ده چې یمنیان د برید په وړاندې درېږي او هیڅ شی د جنگ لپاره د دوی مخه نشي نیولای.
د تفسیر پای خوبودسانو له تهران رادیو زموږ غاوري اوس په ترتیب زموږ همکاران د شهید قاسم سلیماني اتلین په اړه ځانګړی مطلب وړاندې کړي. له هغه وروسته به د شیر و شکر فارسي ژبې پزله پورې پروګرام واوري. له هغه وروسته به درته تل پاتې خوشبو پروګرام وړاندې شي چې په هغې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعت خپرونه هم پای ته ورسیږي.
قاسم شرغلی گران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زفاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن سبا د شهید سلیمانی د شهادت کلیزې په شپو ورځو کې یو. په همدې مناسبت هم غواړو تاسو عزیزانو ته د زړونو د سردار په هکله یوه لنډه کیسه واورو. د لرګو جوړه لکړه یې په خپل لاس کې ونیوله او په ډېرې سختۍ سره له څوکۍ څخه راولاړه شوه. نه غواړم چې ولاړه شم، دا مې کور دی، چېرته ولاړه شم؟ سراب راغلی دی نو پاتې کېږم چې ما هم له ځان سره یوسي. زه خو نه ځمه، ګوره د عباس مور هم نه ځي، نسیمه هم پاتې ده، ټولو په خپلو کورونو کې ناست دي، خو تاسو ما بهر استوی؟ ښه په ځیر سره یې واورئ چې زه څه وایم. دېرش کاله کېږي چې له دې ځایه بهر نه یم تللې او زوی ته سترګې په لاره پاتې شوی یم. شاید بچی مې راشي، اوس هم هیڅ ځای ته نه ځم. تر دې خبرو وروسته ایما چې له دریو نورو ځوانانو سره چې د دغې سپینسرې ښځې د بیولو لپاره راغلې وه اشاره وکړه چې له کوټې څخه ووزي. د سیلاب د اوبو د څپې غږونه غوراری هر شیبه په نږدې کېدو به. خطر د کلیې تر څنډو پورې رسېدلی و، لیکن هیڅوک هم د خپل کور پرېښودلو ته نه تیارېدی. اوبه او خواړه په ختمېدو به، او له بهر څخه مرستې هم خورا په ځنډ او سختۍ سره رسېدلی. ټوله دښته په اوبو کې ډوبه شوې وه او چار چاپیر کلی هم سیل وړی و، خو دغه درې پاته کلی هم په سیلابو کې د گرفتار کېدو له خطر سره مخامخ و. کلیوال هم ټول لاس په کار شوي وه او کلي ته د اوبو د ننوتلو د مخنیوي لپاره یې کوشش کول. ورو ورو ځکنۍ لارې بندې شوې او نور خلک هوایی مرستو ته په تمه وه. بوډۍ ښځې د کوټې دروازه خلاصه کړه او په غوسې سره د کلي ځوانانو ته په خطاب کې وویل: هر یو کس چې له ښار څخه د کومک لپاره راغلی دی، راد شي، زما ورسره کار دی. غواړم پوښتنه وکړم چې ولې څوک زموږ غږ نه اوري او زموږ مدد نه کوي. اماد د سپینسری په لور روان شو چې خپله عربي پوړنه یې ټینګه په سر باندې تړلې وه. اماد د غم او مینې ډک نظر ورته وکړه او په آرام غږ سره ورته وویل: د قاسم مورې، زه دې په خبره پوهیږم، خو زما له لاسه هیڅ نه کیږي. ټوله ځایونه په سیل کې ډوب شوي، زموږ لا حالت ښه دی، اوبه مو لا کورونو ته نه دی ورغلي، نورې کلي هم مرستو ته په تمه دي، انشاءالله چې راورسیږي. له دې خبرې وروسته اماد له کوره ووتی. کوڅه کې د خاورو ګونې ایښودل شوې وې. ټول غمجن وو. خلکو خپل سامانونه لمځه کې اوچت ځایونو کې ایښودل تر څو سیلابو څخه په امان کې پاتې شي. د ټولو په سترګو کې وحشت او ناهیلي څرګنده وه. ګواکې د سیلابو څپه ختمیدونکې نه وه او د خلکو د څارویو او کښتونو تر له منځه وړلو پورې دوام پیدا کول. داو د طبیعت غصه. د سیلاب څپه هر شیبه نوره هم پیاوړی کېده. له ماشومانو نیولې بیا تر لویانو پورې ټوله بې دفاع شوي وو او د ویرې احساس یې کول. د کلي ښځې ګونیانې ګنډلې او ځوانانو به په ګونیو کې خاورې اچولې او سیل بندې یې جوړول. یوه نابرابر جګړه وه او هیڅ داسې وسله نه وه چې له اوبو سره یې مقابله کړې وای. البته د مرستې او یو زړه توب نماسې وه دغه وخت کې له لیرې څخه د څرخکې غږ راغی. دې سره ګواکې د کلي خلک ژوندي شول. خلکو د غونډۍ د پاڅه راټول شول. اندېښنې په هیلې بدلې شوې. څرخکه په مځکه کېناسته او څو تنه ورڅخه کښته شول. دغه کسانو ښه په مینې او حوصلې سره د کلي د خلکو د حالاتو تپوس وکړ او د کلي کوڅې او لارې وارزولې. همهلته قومندان د خوړو او ضروري توکو د برابرېدو امر ورکړ او لا څو ساعته تیر شوي نه وو چې اوبه او خوراکي توکي او نورې مرستې کلی ته ورسېدلې. کله چې څرخکه لاړه، قومندان او ملګرو یې پاتې شول. د کلي خلک نوره هم زړور شول. د قاسم مور د خلکو د خوشحالیو او غږونو سره له کړه په لاس له کوره ووته. کلیوالو د دغو کسانو په شاوخوا کې راغونډ شوي وه او په شوخ او زوغ سره یې خبرې کولې. د بوډۍ سترګې ښې نه لیدلې، نظر یې کمزورې وو. ورته دا پوښتنه پیدا شوه چې څه شوې ده. د کلي په چارچاپیر کې لا سیراب روان وو. ولې دا خلک دومره خوشحالي کوله؟ دغه وخت کې له لیرې مریم بیګومې ولیده چی روانه ده او خوله لموسکا ډکه ده. د قاسم مور ورباندې غږ وکړ او وی ویل څه کیسه ده، څوک راغلی دی؟ مریم بیګم په خوشحالۍ سره ورته وویل مرستې راوړی دی، خواړه راوړی دی، څو تنه هم د کومک لپاره راغلی دی. د قاسم مور خوړو ته یې توجه نه وکړه او د غونډۍ په لورې ستانه شوه، چرته چې د کلي مشران هلته ناست وو. د قاسم مور چې سترګې یې کمزورې شي بیبي ښه په ځیر سره وکتل او په خلکو کې یو کس ولیدی چې پوځي دریشي یې اغوستې ده او خورا په مینې سره خبرې کوي. د قاسم د مور زړه کې شوق پیدا شو چې داسې نه وي چې زما زوی هم په دوی کې وي او له زیات انتظار نه وروسته زما هیله پوره شوې وي او زوی مې یو وارې بیا ووینم. په دغه وخت کې یو ماشوم په منډه ورنه تیر شو. د قاسم مور پوښتنه وکړه چې زویه دا څوک راغلی دی؟ دا دریشي چې اغوستې ده څوک دی؟ ماشوم ورته وویل دا قاسم سلیمانی دی چې له خپلو ملګرو سره یو ځای د کومک لپاره راغلی دی. زه ورځم چې عکس ورسره واخلم. د قاسم مور یو ځلې بیا ودرېده او قومندان ته یې وکتل چې خلکو سره سترګو کې یې اوښکې جمع شوې او وویل که زما زوی هم ژوندي وای اوس به د ده هم زولی وای. لږ څه فکر یې وکړ او بیا په موسکی شوه او وی ویل دا هم زما اولاد پشانده ای. ورنه روانه شوه او غگی پری وکر چی شراغلی موری، شراغلی قاسم جانه.
شیر و شکر د تهران رادیو قدر منوریدونکو او د شیر و شکر همیشنیو مینوالو خې چاره دادې د شیر و شکر ل یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. پروگرام کې زه دورانه او زما همکارا
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو چې د تیرو پروګرامونو په دوام کې هم په تعلیمي ادبیات وغږیږو او هم فارسی زده کړو. را سره ملوسی
شیر و شکر،
شیر و شکر.
قصه،
قصه،
واژه آموزی،
د ټکو زده کول،
متن خوانی،
د متن لوستل.
ما اینجا زبان شیرین فارسی را می آموزیم.
مونگا دلتا خواگا جبا فارسی زده کن.
بشنوید و بیاموزید.
واوری او زده کنه.
شیر و شکر را هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیر و شکر هر پنج شنبه لپختو رادیو واوره.
شیر و شکر،
شیر و شکر.
هو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د شیر و شکر په دغه نوې لړۍ کې مونږ د فارسی په ادب کې د تعلیمي ادبیاتو په اړه غږیږو. تعلیمي ادبیات یو خاص ادبي سبک دی چې پکې پند او نصیحت او موعظه هم موجوده وي چې د نثر یا شعر په توګه وړاندې کیږي. په تیره برخه کې مو د ختیځ د شاعر علامه اقبال په اړه درسره خبرې وکړې. نن بیا هم په اقبال غږیږو. د علامه اقبال کلام ځانته ځانګړنې او خپل سبک لري. دلته زو د پاکستان بنو ته او هلته له تکړه لیکوال او شاعر او د علامه اقبال د شاعرۍ له متخصص پروفیسر جاوید احساس نه د علامه اقبال د شعري ځانګړنو په اړه پوښتنه کوو. احساس صاحب، موږ ستاسو په خدمت کې یو.
عبدالرحیم صاحب، ستاسو ډیره مننه چې ترسو د علامه اقبال د امتیازاتو تعلق ته. زما د خیال دی چې علامه اقبال اردو او فارسی دواړو شاعرۍ کې یو ممتاز خصوصیات لري، د فن په حواله هم او د فکر په حواله هم او سراسر د تخیل په اړه هم. که چېرته موږ سوچ وکړو د اردو شاعری په حواله، نو علامه اقبال هغه واحد او اولنی شاعر دی چې اردو شاعرۍ ته ډیر متنوع، ډیر غټ غټ موضوعات ورکړل. خاص کر چې زمونږ کومه شاعری وه، هغه د مایوسۍ نه عبارت وه. اقبال دې شاعری ته د یقین او د امید او نوید لهجه ورکړه، او خاص کر چې د انسان په مستقبل باندې کوم یقین دی یا د انسان د عظمت کوم تصور دی، دا علامه اقبال د اردو شاعری یو قسم روح هم وګرځو او روح یې هم وګرځو. بله خبره دا ده چې د اقبال شاعری د تصورات او افکارو شاعری ده. دلته د جلال جمال امتزاج هم موږ مندو. بله خبره دا ده چې دلته د سوز و ساز امتزاج هم دی. دلته که یو طرف ته موږ ته جوش په نظر راځي، نو د اقبال جوش د گداز نه خالی نه دی. یعنی نور شعرا کرام به وي، هغوی کې به جوش وي، هغوی کې به گداز نه وي، چا کې به فکر وي، پکې درد به نه وي. د اقبال شاعری د ټول عناصر په خپل لمن کې نیولی لري. بله خاصه خبره دا ده چې د اقبال شاعری چې کوم د اردو شاعری یو نرمه او لهجه وه، هغه په صلابت کې بدله کړه. د ده چې کوم متن دی هغه ډیر مستحکم دی. او په دې پسا بنیادی خبره دا ده چې د اقبال چې کوم د مطالعې وسایل وو یا د علامه اقبال د تجزیه چې کوم دوایر وو، هغه ډیر متنوع وو. بله خبره ده چې اقبال د خپل فکر بنیادی مراکز ته رسی کړې وه. او د دوی چې کوم موضوعات دي هغه په حواله هم اقبال زما دا خیال دی چې ډېر ممتاز دی. د دې سره سره دا خبره هم کولی شو چې اقبال اول ځل اردو کې چې کومه تاریخ او د تهذیبي تصورات دي تاریخي او تهذیبي تصورات دا د اردو شاعرۍ برخه ګرل یو شان شوکت یې ورکړ. بله خبره ده چې که چېرته مونږ د اسلوب په حواله خبره کوو نو دلته د دوی چې کوم اسلوب دی هغه ډېر اوچت شان او شکوه لري یو عظمت لري خو د عظمت باوجود هم په دې کې ډېر زیات اثر دی یو سبلیمیټي ده. بله خبره ده چې دا گهرائی هم لري او گرائی هم لري. نو د اقبال چې کوم شاعري ده مونږ چې کله سوچ کوو نو چې کوم برصغیر کې جدید شعور و نو لا برصغیر ته جدید شعور راغلی نه و. اقبال په خپله اردو شاعرۍ کې د جدید شعور اظهار کړی و احساس یې مونږ سره شیر کړی و چې تر څو رسه د دوی د فارسی شاعری تعلق دی نو اگر چې دوی د فارسی شعراو نه اثر اخیستو لکه کلیم بیدل فیضی عرفی رومی هسې نور خو بیا هم د دوی چې کوم سبق و یا اسلوب و هغه د ټولو نه جدا و. او تاسو ته پته ده چې د اقبال اسلوب ته باقاعده سبق اقبال ویل کیږي. نو د دوی چې کوم سبق دی یا اسلوب دی هغې کې بنیادي خبره دا وه د فارسی سلسله کې زه خبره کوم چې دلته د فکر او د فن یو حسین ترین امتزاج موندلی کیږي. او د دې سره سره د دوی چې کوم اسلوب دی دا په ساده بیانۍ باندې مشتمل دی سادګي ده پکې هغه ګنجلک پن نشته پکې پیچیدګي پکې نشته. دې نه علاوه دلته یو انقلاب پرور لهجه موږ ته ملاویږي د رومان سره سره یو انقلاب پرور لهجه چې هغه یو طرف ته خو د ماضي نه اکتساب کوي او بل طرف ته په مستقبل باندې هم نظر لري. دې سره سره علامه اقبال چې کوم پخواني اصطلاحات وو فرسي کې هغې ته نوې معنی ورکړې او دغه رنګ چې کوم متداول لفظونه وو جاري لفظونه وو د هغې په معنو کې وسط واچولو. دې نه علاوه دوی په فارسي شاعرۍ کې د تکنیک او د حیات تجربې هم کړې دي او نوې ترکیبې هم د فارسي شاعرۍ برخه ګرځولې دي. نو که مونږ مجموعي طور خبره کوو نو په اردو او فارسي شاعرۍ دواړو کې د اقبال چې کوم امتیازات دي هغه برقرار دي. خاص خبره دا ده چې علامه اقبال د نشاطستان یو علمبردار و هغوی د مسلمانو نشاطستان یې غوښتله او دې دپاره خپله شاعري د یو پیغام په توګه مونږ ته پیش کړې ده. نو د دوی چې کوم مسایل وو هغه د انسان ذهني مسایل هم وو د دوی په مخ کې د برصغیر او د مسلمانو اخلاقي مسایل هم وو دغه رنګ سماجي روحاني او تهذیبي مسایل دې ټولو علامه اقبال ته ادراک وو. نو دا یو واحد شاعر دی چې په یو وخت د انسان چې کوم ذهني مسایل دي اخلاقي مسایل دي یا روحاني تهذیبي مسایل دې ټولو ادراک لري او خبر پور دور باندې په خپله شاعرۍ کې دا تصورات پیش کړي دي. هغه چې کوم مذهبي طرز فکر دی دومره په قوت سره یې پیش کړی دی چې سړی ورته حیران پاتې شي. وجه دا وه چې یو طرف ته خو د دوی په مغرب باندې هم نظر و بل طرف ته اسلامي فلسفه هم د اقبال پیش نظر وه او د اسلامي فلسفې سره سره هندي فلسفې باندې هم د اقبال نظر و. نو چې د مطالعې او تزیه څومره وسایل و هغه اقبال ته حاصل و نو دا وجه ده چې اقبال په بهترین پوزیشن کې و چې خپله خبره یا خپل پیغام ډېر په اوچت او ډېر په عرفا او ډېر په جمیل او جلیل انداز کې پیش کی. نو دا د اقبال سو خصوصیات او سو ځانګړنې وې چې زما د خیال دی چې نه په اردو شاعرۍ کې د دې مثال مونږ موندلی شو او نه په فارسی شاعرۍ کې. ډېره ډېره مننه. ډېره ډېره شکریہ
د ګران میلمه. ډېره ډېره مننه کوو چې په تفصیل سره یې د علامه اقبال شعري ځانګړنې بیان کړې. اوس راځو د پروګرام دویمې برخې ته او د فارسی یو څو نور ټکي در زده کوو. دا ټکو د زده کولو په برخه کې به اول زما همکار احسانی د فارسی ټکي درته وړاندې کړي چې ورسره به یې پښتو ژباړه هم واورې.
فرهنګ او ادب،
کلتور یا فرهنګ او ادب،
قدرت بیان،
د بیان طاقت،
رد پا،
د پخو پل،
علاقه مند،
مینوال یا گروهمن،
مهارت،
مهارت،
شاعرانگی،
د شاعره،
به چشم میخورد،
خکاری یا ترسترگو کیگی،
مینامیدند،
نومول،
تا تأثیر فراوان
دیر اثر
آغاز شده است
پیل شده
سخنوران
ویناوال
شمایلی تازه
نوی شمایل یا نوی بنا
برگردان شده است
اول شده
ارادت
مینا یا عقیدت
انسجام
انسجام یا یواله
شهرت
مشورتیا
ویژه
زنگره
بخشید
و بخو
انتشار
خبرول استرتاده فارسی یو څو جملې وړاندې کوو چې بیا هم د علامه اقبال په اړه دي کوم ټکی مو چې مخکې وریدل وګوره چې دغه جملې په دې ټکو کې څنګه استعمالیږي
اقبال لاهوری به فرهنگ و ادب فارسی علاقمند بود و بسیاری او را فردوسی برون مرز مینامیدند
اقبال لاهوری له فارسی ادب او فرهنگ سره ډیره مینه لرله او ډیرو هغه له پولو بهر فردوسی بالو
از میان شاعران و سخنوران فارسی اقبال به مولانا ارادتی ویژه داشت. آشنایی لاهوری با مولانا نه تنها بر قدرت بیان و مهارت شاعرانگی وی تأثیر فراوان به جای گذاشت، بلکه آرا و عقاید او را نیز شمایلی تازه و انسجامی بیشتر بخشید.
در فارسی با شاعران و ویناوالو که اقبال مولانا سر زنگری مینه لرلا، لمولانا سره د لاهوري آشنایی نه یوازې د هغه د بیان په طاقت او د شاعرۍ په مهارت ډیر اثر پریخه بلکې د هغه نظرونو او باورونو ته هم نوې بڼه او زیات انسجام ورکړی دی
رد پای مولانا در اغلب آثار اقبال به چشم می‌خورد
د مولانا د پخو پل د اقبال په زیاتو آثارو کې لیدل کیږي
برای مثال اسرار خودی با ابیاتی از دیوان شمس آغاز شده است
د مثال په توګه اسرار خودی د دیوان شمس په زنو بیتونو سره پیل شوه ده
از آثار علامه اقبال لاهوری که به فارسی نگاشته شده میتوان به منظومه اسرار خودی و رموز بی خودی اشاره کرد
د علامه اقبال لاهوری په اثارو کې چې په فارسی لیکل شوی منظومه اسرار خودی او رموز بی خودی ته اشاره کولی شو
اسرار خودی توسط شرق شناس پرآوازه نیکلسون به زبان انگلیسی برگردان شده است انتشار این اثر به زبان انگلیسی با مقدمه نیکلسون باعث شهرت اقبال شد
اسرار خودی د مشهور ختیس پیژاندی نیکلسن لخوا پا انگریزی جبا اړول شوه ده. دا نیکلسن پا سریز سرا پا انگریزی جبا دا دغا اثر خپریدل د اقبال د مشهورتیا سبب شول. دوستانو بیا هم د پروګرام وروسته شیبو ته ورسیدو په پای کې درته یو لمنز اورو او په همدې سره ستاسو لدرانه حضور اجازه غواړو
الهی ای بیننده نمازها ای پذیرنده نیازها ای داننده رازها و ای شنونده آوازها ای مهربان بر خلایق عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر ای پای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر اگر بگیری بر ما حجت نداریم و اگر بسوزی طاقت نداریم. از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفه او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او داګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په مهغه نولسمه ورځ لدې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي، خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپلې ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.